تعلیم او د ازادۍ ملما په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانځي وایي. دا نجلۍ د کندهار اوسیدونکې کائنات ده چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوو پانځیو ویل پیل کړی دي، علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو راته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته ووایاست؟
کائنات د کندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوی یم او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله وم.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وویوړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مې یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کودکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده. کله چې لومړۍ ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم مکتب. بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صنف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د هماغه لومړۍ ورځ څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې راسره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ شم او په شوق سره درس ووایم.
کائنات جانې، که دا هم راته وایي، ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته و په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګېږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی وي چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله، په دا دولس کاله مکتب کې مې هېڅکله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کې هم تکړه وم، د لومړي صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همیشه اول مقام درلودی او هېڅکله د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان دي چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې. دا مضامین مې د خوښي مضامین وو او ډېر پکې کې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مې یاد کړو، ما داسې فکر کوم چې حتما ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بله، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هغه بیولوژي مضمون کې ما ډېر زیار ایسته، ډېر مې خوښ هم و کیمیا مضمون کې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کې د کانکورد امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نظره وم چې ولاړ سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داس وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ د طب پوهنځي هم ویل اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هم ځان ورسوم. دواړه پوهنځي مې همزمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتمن پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کې به تم شو ښوونځي ته چې تللې، د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تنبلي نیولې وه په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې وم چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي امپراتور کالیوس پینساده دا بیا پنځمبه ورځ چې بو ترجمه به موږ غوستل بیا مازیګر کې به جامې بدلولې چې تمبلې بډیر نیولې چې وی مینځو زکه چې سهار شنبه و باید خوندې تدلو څوبره تمبلې د مکتب دوره کې په دغه کارونه کې
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونه کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلې راڅخه کېدل خو بیا مور مې ترشا و چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما یا مثلا د مکتب څخه چې راځي جامې دې ژر بدلوا پارت هفته کې به حتما مور دوه ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به زما جامې پرېمینځلې او یعنی د سپښن راتلی چې زما په خپل جامو ته نفس تنګې دي چې نه یا غوندم یا راته وغمې دلې کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي هره ورځې بدلوه هره ورځې بدلوه خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعاتو سره مخامخ کېدلم خو ډېر نه
راځه په ستونزو یې خبرې وکړو. تاسې کندهار کې مکتب هم ویلی ده هلته تاسو پوهنتون هم ویلی کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې څومره فرهنګي ستونزې وې په کندهار کې په ټولنه کې په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې کیسې او دا خبرې ډېرې وې د چالور چې ښوونځي ته ځي بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي خپله غنجلۍ وي ستاسې په سیمه کې څه حال وه؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو د حجاب تر څنګ د چادري یا بقرا چې ورته وایي د هغه اغوستل جبري سوه په ټولو باندې زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته یا غټ پوړنې به پر سره وه ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې له خوا یا د مکتب له خوا مجبوره کېدل ځکه او دا دغه رقم وو ټولنه مو همدا رقم وو چې یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوښ شول زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په همهغه بقره یا چادري کې ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب وو مکمل حجاب وو مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بخښه چدري په زور او په جبر سره کول
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغه وضعیت تجربه کوي بیا بلاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل مې همزمره مبارزه خپل د خوش په وړاندې وکول چې تر نه هم صرف پورې بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنې پر سر کې که څه هم مکتب زه په زور هره ورځې راته ویل چې په دې حجاب کې مه راځه په دې حجاب کې مه راځه خو بیا هم زه په همهغه حجاب کې تللم د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل زما په خاطر نورې نجونې هم رټل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ تور نقاب مه تړئ که څه هم مخ نه معلومې دي فقط دوې سترګې معلومېدلې خو یا فرهنګ ټولنه داسې همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورې نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنفم پورې او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې ځکه فامیل ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې بیا هم خپل بقره وکړه هېڅ مشکل نشته ته خپل داسې ادامه ورکړه تر اوسه پرې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه کورسونه وتړل سوه ښوونځیانې وتړل سوې وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه.
کائنات جانې اوس به راشي استاذ پوهنتوني زده کړو ته مخکې مو وویلې چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالۍ شوې د دواړه پوهنځي د عینې وخت کې پیل کړه ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و پلار مې قرباني کول یا هماغه پسه یې حلالوي زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي هر کال به د بدن د پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا د څه وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و پلار مې پسه حلالوي او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي همدغه د بدن غ غړي چې راته تشریح کولې زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره د بیولوژي مسمون سره یو څه ډېره سوچنه ځکه تشپژم سم څخه لوړې زده کړې نورم وکم وم اتم سمفونی کې زه همدغه مضمون وایم ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي همداسې په همدغه جریان کې تشپژم له څلورم سم څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه په بیولوژي کې همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم د دې ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساينس پوهنځي ته کامیاب شوم که څنګه د کمپیوټر ساينس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده خو یو دوه ورځې پوهنتون ته ولاړم ومینم چې څه رقم د کمپیوټر ساينس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي چې کله پوهنتون داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي هماغه دوه ورځې ماته د کمپیوټر ساينس پوهنځي هم خوند راکړ د دې پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساينس هم وخته یو
درسونه څنګه و دواړو پاینې وخت کې ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي په ټیپ پوهنځي تلم او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر ټولو بجو زه بیکارم د ټیپ پوهنځي درسونه مې مخته وړل او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساينس پوهنځي تلم او د شپې مې کمپیوټر ساينس پوهنځي درسونه وایل را سره دا چې د ټیپ پوهنځي کې مې فزیک کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسیدلی په همدغه کې د ټیپ پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېر مرسته کوله او د کمپیوټر ساينس پوهنځي مې اواز مخته وړل خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ
ډیرالی خوشحاله شوم چې د داسې با استعداد انجونی زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي را به شو ستاسې شخصي ژوند ته اشپزي بلدی
اشپزي بلو
څه ښه پخولی شي
د بانجانو کوفته او د ورچ په خول می ډیر شزده او ډیر شی په خو
بانجانو کوفته هدف مو د تور بانجانو ده
بلې و
لګي د پخولو د طریقې په اړه ویل شي ځکه دا نمړی زله چې ما د تور بانجانو کوفته واریده
بانجان خو جلا خوړل دي کوفته جلا خوړل دي دواړه جلا جلا پخي چې دا سمه تاسو فکر وکړي دواړه یو ځای دی بل ډول خوړل دي هغه څنګه بانجان جلا پخوم او کوفته پخول می جلا ستدي دا خوړل په ډیر خوښ دي په دې خاطر چې پخولای شي
ستاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډیر عام دي او کله چې د نورو سیمو نه لته میلمانه ورشي دوی ورته دغه زید فرهنګ په توګه باندې څه تیاری
زیاتره په قندهار کې چې ډېر واري دي همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي وریجي او غوښې بانجان سبزي دا شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کېږي خو مګر نور ولایتونو لکه کابل ته چې زیاتره وخت للی یم هلته بیا زیاتره په مهمانۍ کې یا کله چې په مېلمستیا ځي هلته ارشا کومنتو ډېر پخېږي
بالکل دا د سیمو رواجونه فرق کوي لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک میلمانه ورشي نو هغه عموما ورته سابه پخي یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې الدا چې ورشي یو ډول خواړه دي چې دندکۍ ورته وایي هغه زیات خلکو ته پخې وایي چې دا د دې فرهنګ د یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاری په ځنګړي ډول هغه کسان چې د لری سمونه ورزي کاینا جانې کې دارته وایي آشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده چې په کورونی کې زیاتره انجنې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي بیا په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته انجنې قالین بافی کې تدین دي کوم څه زده دي
په دې کې مې متاسفانه خامخ خوښ وو خو مې نه کولی سوي چې زده کوم څه کوم سره پېتنه ډیر وو خو خیاطي مې زده ده کومور مې خیاط او خیاطي کول د استاد ترڅنګ نو ما هم هغه خیاطي مسله کوم څه زده کړی
کاینا جانې په اینه وخت کې د دوو پنځوي ویل او په داسې ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه او کلتوري محدودیتونه ډیر وو په تاسو باندې ډیر چا حمایه کولی په کور کې علاوه د دې چې مور او پلار در سره وخوین دورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله
خونتو کې یو خور مې چې استاد و د فزیک استاد و زیاتره د فزیک مسایل په هغه سره علاوه که په مکتب کې او که په پوهنتون کې و نو همغه خور مې هم ډېر حمایت کولم، ځکه ما زیاتره وخت کور قانون ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرې ولته یا جامې پرې ولته یا دغه شیانو ته ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور به په دې مسله کې ډېره سره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې ورته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي، د امتحان په شپو کې به راسره کښېنسته، تمرینونه به راسره هره ول څنګه کېږي. خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس ویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته میوه راوړل چې وې خوره او ښه صحت ولري او ښه وکولی شي درس وایي. دغه یو ډول حمایه وه چې ما خپل ځان ډېر مهم احساسوه. نور مې هم شوق ډېر دی چې زده کړې وکړم، نور مې هم شوق ډېر دی چې زه ښه درس وایم او ښه یو ښه مقام واخلم، تر څو خپل کورنۍ ته حداقل دا ثابته شي چې کله چې ما پوهنتون مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځایه نه دي، او زه کولی شم څه لاسته راوړم. د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم.
د کور د کور د کار یادونه مو وکړه، کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي د بل کې درس وایي، بیا ورته وایي چې تاسو ټول کار په ما کوي، هغه بل مو درس تکې نه ولي، او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي، تا باندې کوم کار نه وچولای؟
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي، مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کرا کرا راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کور باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړي، ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کیږي. خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم، سهار به مکتب ته تلم، ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم، نو زه به په کور کې نه وم. معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې، هغه د شپې کار ورته پاتې، خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوه خسته. خو بیا کله چې رخصتي وي، په رخصتي کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کې. کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي اشپزۍ نه علاوه؟
د اشپزۍ څخه را دې خوا په جارو کې ډېر شوم، په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه، ډېر ځای به مې پاکوه، او دغه کار مې ډېر خوښوم.
نو پوهیږم عموما هغه نجونو سره چې په پوهنتون کې دي او که په ښوونځي کې دي چې ما خبرې کړې دي، دوی د جارو سره علاقه لري، دا چې ولې زم په دلیل نه پوهیږم، حتما نسبت نورو کارونو ته به دا کار اسانه وي.
دا کار اسان دی، بلې او دا کار اسان دی او ژر خلاصېږم، په دې خاطر دا کار ته شاید همدغه دلیل اوسې، خو نه پوهېږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي. خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر یې کولی سم، یعنې پوښتنه زه هم
کاینا ځانې کدی مسلې تراشو وس محل پانتونونه باندې او انجنی نه خوندځي او تتلی شي نه پانتونونه تتلی شي، ته هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د شدو پانځي د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو، څومره درته ښکاری چې ته به ورسېږي خوبونه ته عملي به شي؟ هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر هم اوسم، یعنې دواړه وظایف او دواړه مسلکونه یو ځای مخته یوسم، خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دواړو هیلو څخه شات پات سم. یعنې تیپ خدا سپانځي د چټپای په پوهنتون کې شتون ولري، درس وایا او یعنې لیسانس او سیا ورسته ماستر او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې، مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چیواز په پوهنتون پورې تړل نه، د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي، یعنې پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسوي. او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروفه یم، ځکه تیپ یعنې په یوازې سر په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم. کوم چې ساينس پوهنځي مې مخته وړی ده په یو بخش کې، او فعلا هم په همدغه کې مصروفه یم.
تاسو حتما په آنلاین ډول باندې د دغه برخې زده کړې کوئ؟ هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویل او اوس په کور ناست دي، که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کومې لارې مخته نیولې دي، په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی همدغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي؟
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي، د لومړي دوهم سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي، یعنې باید یو رشته وټاکي، یو څنګه خپل د ځان لپاره وټاکي. ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلی او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کوم شیان وایم، د همهغه د پوهنتون په دوره کې، اوس چې پر کور یم همهغه دغه څنګه مربوط کوم کورسونه ته چې ضرورت لرم، او کوم مثلا د کوم ژبو زده کړو ته چې ضرورت لرم، یا کوم شیان زده کړو ته چې ضرورت لرم، هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه، یعنی مکمل کورسونه دي، همهغه کورسونه مخته وړم. یوټیوب کې همهغه موضوع سرچوم، او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نانوړم، چې نه اوس همدغه ګورم او یو سکرین ریکارډر اخلم، دغه خورسته خپل ځان سره عملي کاروم. د پوهنتون استادان هم د دې تر څنګ د پوهنتون استادان هم را سره همکار دي چې کله کوم څه ته ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس ته خپل ورور یا پلار واستوي چې دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر های لیول پورې تاسو ته تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي چې دغه څنګه مربوط دي دغه برخې مربوط دي بیا مې پلار یا ورور چې هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي ازي په کور کې ګورم
کاینات جان یو څنځه چې په ټوله کې انجونې یادونه کړي دا د چپکور کې ډیر د سې انګیزه نه وی چې څوک درس تکینی وی وای څنګه تا د انګیزه پیدا کړي چې کور کې درس وای او نور ته څنګه لارښوونه کوي
په لومړی سر کې ماته هم یعنی دا انګیزه ما د لاس سره کړي چې د نور درس وایم ځکه نور وکولې سم یو ځای ته ورسې ځکه ما دا فکر کاوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص پوهنتون نه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې ورته خلاص او که مثلا زه پوهنتون نه خلاص نه زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فایده وظیف یا موسسات هم وتړل سو د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سو نو بیا به زه څه وظیفه ولرم څه کار وکړم خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا په څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي دوی کولی شي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی شي له خپل کور څخه دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي ستا هم ستا لپاره شته هم ستا د فامیل لپاره او هم به دا بهانه نه وي چې ته د کوره وځې د طالبانو لپاره مثلا ته د کوره وځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی داسې یو حکومت راغلی دي چې ښځې پر کور ورسې دا بهانه هم درول کېږي چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي یو څه علاقه مې یو څه انګېزه راته پیدا شوه او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې لپاره نه کوې چې ته یو وظیفه ولرې یو ځای ته ورسېږې د خپل شخصیت د جوړولو لپاره هم باید درس وایې اما د پلار هره ورځ خبرې انګېزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي که هغه ښوونځی وي که نه وي که پوهنتون وي که نه وي دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړه یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو انجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي هغوی ته د پیغام څه ده
پیغام دا دی چې د نجونو واده ول د دې حل لار نه ده چې تاسو مثلا د هغو ژوند ورته سموي ځینې نجونې کېدای شي په دغه نوې ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوې ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه واده برته هم هغه نجلۍ نسته کېدلی نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوی ژوند ورته برابروي یا یې ودوي د دې پر ځای ورته تشویق کړي له هر لار ورته برابر کړي ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري مختلف نورې لارې شته چې تاسې په خپل کور کې د خپلو لورو سره درس ویلی سي هغوی دې ته تشویقولی سي چې په خپل کور کې درس وایي نو ودول یې هېڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغې واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي برعکس د زیاترو نجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دي چې تاسو ژر تصمیم نیولی دي او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دي
کائنات جانې هغه نجونو ته چې اوس په کور ناستې دي ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي دا چې اوس زده کړې نه کوي په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځي وکړي دي او په دغې برخه کې لکه د پوهنتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند ډېر نه دی تجربه کړی دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کېږي چې واده وکړي هغوی ته د پیغام څه ده
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند لپاره تصمیم نیول یعنی ډیر عادي خبره نه ده. یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې دی، بل چا سره تیرو، نو باید ډیر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل شوې، پر ما باندې مکاتب وتړل شوې، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل شوې. زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بے ځای یم، زما ژوند کول ته بے ځای دي. زه باید مثلا نو ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دی په داسې سن کې واوسي چې دوی روهندې ته آماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي، یو نوي کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام یې ورته دادی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونه نیسي. یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد ته وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار، دغه تصمیم چې زه نیسم، د دې توانایي لرم چې مخته یوسم؟ شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په د ښوونځي په دوره کې دي، عموما عمرونه یې تر اتلسو کښته یا اتلس کاله دي. دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نشي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودیږي یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کېږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډېره زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.
دردن تیری کے دلدارن تیرے اشوند لہرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیرے اشوند لہرو تک دل دارن لا خدای دې ملش دښلې دلالو غریبانو نو اسيالا خدای دې ملش دښلې دلالو غریبانو لو زلفو ليوتان